د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنی ګوس ورزو د سیمه نړۍ د یوې تودې موضوع ته د امریکا او اوکران چارواکي د جنوا په خبراترو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي وو. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلود او زیات کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي انډری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. په عین حال کې څو لویدیځو خبري اژانسونو د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو او اوکراین چارواکي واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر د احتمالي سفر او ټرمپ سره د لیدو کتو په اړه بحث کوي. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ټرمپ او زیلینسکي احتمالي خبرې به د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه وي، تر ډیره د هغو حساسو مسایلو په اړه چې یوه هغه یې روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل دي. پلان لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، خو د هغه مهم ټکي څرګند شوی. د کیف متحدانو خبرداري ورکړي چې دا پلان د روسیې په ګټه جوړ شوی. د مسویده په یو برخه کې اوکراین غوښتل نه شوی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل ځینې سیمې روسیې ته وسپاري او د خپل وسلوالو ځواکونو شمیر کم کړي. په بدل کې به اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکول کیږي په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو لخوا، او اجازه به ورکړل شي چې په اروپایي ټولنه کې شامل او ځینې مالی ګټې ترلاسه کړي. وخت کې روسیې څخه به وغوښتل شي چې د اوکراین لزینو هغو سیمو څخه چې اوس مهال نیولې دي په شا شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په هرات کې د افغانستان د زعفرانو یو جشن جوړ شوی وو. په دغه جشن کې د کرنې وزارت مسؤلانو خبرې کړې او ویل دي چې د زعفرانو سکتور نن سبا ښه غوړېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې 120 ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید رازم عثماني د نومبر 22 په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلان کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړي چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړ شوی او دواوی غرفې په کې خدل شوی. دا په داسې حال کې چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړي. دغه ټولنې وړاندوینه کړې و چې سږ کال باید تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمیر بزګران وایي سکالې د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نوي ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کوم ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړیو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندوی بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ټول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې داخلي او خارجي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو.
ولسوالۍ شیرین تګاب تقریبا
دی وای په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې او یا بزګران شته. سکهال د ګرمۍ لامل زموږ حاصلات ډیر کم. بزګران لدی عمل چې د نړیوالې ټولنې او دولت لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش هم د غاډول ستونزې تاییدوي. وای د وچکالۍ لامل د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود،
دوی د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالی زیاته وه، تاسو زموږ حاصلات هم کم وو، خو له نیکه مرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بیې هم لوړې شوې. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115 افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له 100 په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې 22 شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د 1 کیلو بیه له 1300 تر 2000 ډالر رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالر په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو لمخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهور زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معاینات وروسته د مزې او خوند لاړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته وایو چې یو شمیر افغان خزو د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم لزان سره بوخت کړي، خو اوس راځو دې ته چې په دې ورسوي کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د ورسوي پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د بحث یو برخه په نورو سیارو کې د ژوند امکاناتو د لټولو په اړه و. احمد تکل پرې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکې په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و، لازمه کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازمه کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډیر امکان شته چې څیړونکي به ډیر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبی د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبی د راتلونکي په سګنۍ ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پایښې بوته رسیدلی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم له ځان سره بوخت کړي دي.
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی او سیدونکو میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چیونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوریت نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول شوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي، خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي زه خپله هم خیاطي کوم. خلک دي وته جامې راوړي، مانا د مخلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، سم شاګردان یم، هم درس ورکوم، تل خیاطي سامان د اشیان هم سره خرڅوم.
دا زیاتوي چې یا د کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي، چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوي نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبلګي برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو. له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یوه کارخانه مشر وایي چې په تېر جمهوریت نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه. د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تولیدی دارم جبرائیل تولیدی کارخونه
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقی یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زوی یم، د ملک عبدالسلام لمسی یم، او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي، او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناسه هلی ځلی می کړی دی، خو تر ډیر حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی دا مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې دغه ډیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده را سپارل شوې ده، زما پکې اړتیا وا په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده پکې سر تر سولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او مخپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی. خو علاوه ما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وختونه کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې، مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلچر، د دې هیواد قانون مراد کول دی، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي، د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي او دوام لري. تکلسن
ډیرخه په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه یو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکوم ستونز سره مخامخ شوې دی، انټیګریشن په مسله کې، د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب، یو شی باید سړی د یاد نه ونباسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې، دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پرې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سي، دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي، یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو، دلته د افزارو په توګه هم ډیره ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولې نشي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره، له میندو پلرونو سره څه ډول ودی؟ دغه سی یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي، له پخوانه تکل سپتاسته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي، وی به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کله چې تاسو یم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راتوې از د غونډو په باب
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لستر اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو د کونړ سین د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سین چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که تاسو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راټیړلې دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاس چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نومې دي کونړ په سین باندې تاسو نوم ولای دی همداسې
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک هم موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې ځلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي کزه تاسو ته څو بیلګې هم لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوې وي البته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته توان ونه رسیږي زمنګ مالیم رسته او تر رسیدلې دی دا وشه په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلې هدف مې دا و چې زمنګ دا نوم چې ده دا څه نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید پکې کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ دی نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سی استعمالو او زمنګ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمنګ هغه اخلاص او خیګنی دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې هغه زبات او ثبوت چې ده بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کول لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسي زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زمونږ غو امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دی صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سین د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو داسې مشخصه نیټه نه لري تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کې مرغه
فصل کوم شي فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل مولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او لنیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده د اروپا کې د یو جشنی بڑا غوړه کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی نه
دی د اروپا نه دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دی زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځ ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې به کې راڅرګرلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دغه نه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د وبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړی توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیاله استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرمیز او ډیر هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیر پزرفوري مقاله لري
ډیر زیات مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د لپاره ارزښناکي د افغانانو د لپاره ارزښناکي دغه قصې مونږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي او زه تاسو ته بیل ګیو د دې ول ساتلو څخه لو کې دې چې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زمونږ فعالیتونه د مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنګ خپل یو مونږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکي لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زموږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په دونیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یو لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې می دی، یو چت لاندې کې می او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډیر به ستړی کی، که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو. خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب، هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه ਹੈਰਾ
तारंग मुनि हम प्रीत चरण ब्रह्म शिव वल्लभ राधे